የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
ዘማ ሰዱላ ገዘንፈር ሰላሙ ነው መናይ ቀደርመኑ ዶስታኖ روانه خبرونه کې د اناهتا روحي د شیرونو د تازه چاپ شوی کتاب په اړه کې خبري له ځوان ساينس پو فهیم سپینغر سره د هغه د ژباړو د زرغون د ژباړې د مرکز او د افغانستان د ساينس پوهانو د ټولنې په اړه کې مرکه د لیکوال او ژباړن زبیح الله احساس د فرهنګي خدمتونو د قدردانۍ د غونډې راپور او نور مطالب اوري د ونی فرهنګي خبرونه مسودانیا سیلولي
د غزنی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست راز محمد تلاش وفات شو. د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست نبی فراهی د راز محمد تلاش مړینه د افغانستان مطبوعاتي ټولنې ته یو ځای وبلله او د سابقدار ژورنالیست په توګه د هیواد مطبوعاتو ته د هغه د لسکونو کلونو خدمات وستایل. راز محمد تلاش د وفات په وخت 80 کلن و. په کندهار کې د لوی امپراتور احمد شاه بابا ځینې پاتې نخې او وسایل په خاصو الماریو کې خوندي شول. دغه دوی الماری چې زده مرمۍ خیخې لري خادمن خیریه ګام جوړ کړی دی. د کندهار د اطلاعات او کلتور رئیس د واجان مینپال چې د یو هیئت غړي په حیث په دغو الماریو کې د احمد شاه بابا د خول لاسبند قران کریم د نسخې او نور وسایل په خودلو کې برخه لرله د خادمن خیریه ګام د مشر حکمت الله خادمن لوري د خاص والماری د جوړولو کلتوري خدمت وستایه. د یادول وړ ده چې خادمن خیریه ګام تر دې لمخه هم په ګڼو کلتوري چارو کې برخه اخیستي او مالی مرسته یې کړې ده. په هرات کې د استاد عبدالعلي نور احراری د تازه تالیف چې امیر علي شیری نوایی نومیږي مخکتنه وشوه. په هرات ښار کې د مخکتنې په دې غونډه کې د هرات ولایت مرستیال اصیل الدین جامی د استاد احراری دغه اثر او نور علمي او ادبي کارونه وستایل. د استاد احراری د امیر علي شیری نوایی په نوم کتاب کې د افغانستان د تاریخ د خورا مشهور وزیر امیر علي شیری نوایی په ژوند او کارنامو باندې رڼا اچول شوې ده او د نظم او نثر ځینې منتخبات یې راوړل شوي دي.
د پنځشنبې په ورځ د کابل په کتاب شار کې د ځوان لیکوال شاعر او ژباړن زبیح الله احساس د ادبي او فرهنګي خدمتونو د قدردانۍ غونډه وه چې زموږ همکار نورګل شفق ورغلی و او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
د تیرې پنځشنبې په سهار کتاب خار د ځوان افغان شاعر لیکوال او ژورنالیست زبیح الله احساس د هڅو د ستاینې او قدردانی غونډه وکړه چې د کابل میشت ادیبانو په ګډون پکې د بلخ او کوټې څخه راغلیو لیکوالانو او شاعرانو هم برخه لرله. د غونډې پرانیستونی وینا استاد نجیب الله منلی وکړه او وی ویل چې د داسې کسانو د نمانځنو لړۍ به دوام وکړي.
او دلته به مونږ په هغوی باندې خبرې کوو، د هغوی په کارونو به خبرې کوو. احساس داسې کوم خاص کمال نه دی کړی، مګر احساس یو کار کړی دی. د څو کالو راهیسې یو مشال په لاس کې نیولی دی او دا مشال یې لوړ ساتلی دی، په داسې سیمه کې لوړ ساتلی دی چې مونږ هلته ورته ضرورت لرو. زمونږ عادت دی چې ډېرې زیاتې ګیلې کوو، همیشه پړه په بل چا ور اچوو، همیشه د بل چا نه یو څه غواړو. احساس چې زه یې پېژنم په دې څو کلونو کې دا کار یې نه دی کړی. میدان ته راغلی دی که میدان کې اواز وو، که نور ورسره وو، که تودې ورځې وي، که سړې ورځې وي، په میدان کې پاتې شوی دی او دا په خپله یوه ډېره مهمه خبره ده.
د غونډې بل ویناوال استاد آصف سمیم د دین مانځغونډې لپاره د زبیح الله احساس ټاکل یو غوره انتخاب وباله. د استاد سمیم په قول
ما ملګری خبره کوله چې په پېښور کې یو بړوال بازار کې روان و، یو زوړ اردو اخبار راځي که اردو ژبې ورته ویلې چې پړو، هغه ورته ویل چې زه دې څه وپېژندم چې د بړو یم. زه دې دغه تشخیص هم ماته ارزښت لري چې دا څوک د دومره خلکو په یو بړوال په مزار کې دې هغه را پیدا کړ. نو نور کېږي دا خلک، دا قوم چې چا ورته یو تیلیم د مشال د بلولو لپاره بل کړی، دا قوم دا درنۍ دا نمانځي. خو زه بیا هم وایم چې دې قوم کې دومره مطرح شته چې که د زبیح الله احساس ولا په کشر کول کې دی چې مشران کول ارزښتونه مونږ نه هېرېدونکي وو، خو دومره څوک شته چې بېرته مو د ګوتې نه ونیسي او بیا مو وڅنډي او بیا مو چاته وزلې.
ډاکټر خوشال روحی د ښاغلی احساس په ویاړ او ځینو نورو نمانځغونډو ته په اشاره سره وویل چې اوس له هغو قومونو څخه نه یو چې مړي نمانځي او ژوندي نه. ښاغلی روحي د خپلو خبرو په دوام د ذبیح الله احساس د ادبي هڅو د ستایلو تر څنګ هغه یو ښه ځوان رهبر هم وباله چې د ده پر وینا ځوانان او مشران یې سره همغږي کړي دي.
احساس چې کوم ورځ نه زه پېژنم، د دې تر څنګ چې دی یو ښه لیکوال دی، ښه شاعر دی، تحقیقګر دی، خبریال دی او فرهنګ پال دی، د یو ډېر ښه رهبر په توګه، یو ځوان رهبر په توګه زه دی پېژنم او دا نښې په ده کې ګورم. د رهبر خاصیت څه وي؟ د رهبر خاصیت دا وي چې په خلکو کې نفوذ کوي او هغوی د ګډو ارمانونو دپاره ګډ کار ته هڅوي. خاصه په شمال کې د بلخ ادبي او فرهنګي ټولنه ده جوړه کړې وه، ځوانان راټول کړي وو او د دغه ټولنه کې د دې محور حیثیت لرلو. ځوانانو ټولنو ته د دې مشرانو یو چتر هم پیدا کړی وو او احساس د دغه ځوان نسل او د دغه مشرانو ترمنځ رابط پل وو، همدی وو چې دا دواړه سره وصل کړي وو. خو احساس یوازې د بلخ غم نه کولو، ما ته چې معلومه ده د سره د بغلان غم وو، د سره د کندوز غم وو، د سره د تخار غم وو او د ټول شمال غم ورسره وو.
له کوټې څخه راغلی لیکوال او شاعر صادق ژړک د غونډې بل ویناوال وو. د وویل
موږ په کوټه کې ناشتي دی خوا ته چې لږم یو حرکت وینو، یو ژغ اورو، موږ ډیر خوشاله سو. بیا چې په شمال کې یو خوځښت یو د غره منځته سي، بیا چې هغه موږ به کاتی په فیسبوک یا د سوشل میډیا له نورو لارو یا به د ده مجله را رسېدله پسرلی، هلته یو وخت ډېره منظمه راتله. موږ په کوټه کې په ده ویاړ کوئ، خدای سه چلته موږ ته ډېر توان را بخښي. یاره چې په بلخ کې څوک کار کوای سي، زه په کوټه کې په شالکوټ کې موږ ولې دا کار نه شو کولی، یا په پېښور کې ولې څوک نه شو کولی؟ نو په دې حواله د ده کار چې دی هغه ډېر د ستاینې دی.
نذیر احمد نذیر د ښاغلي احساس پر ځینو ادبي کارونو رڼا واچوله. د ښاغلي نذیر په قول
هده سره چې پسرلی شروع کړ، برخه یې شروع کړه، تر څنګ یې په لسګونې نورې مجلې کابل کې ولایتونو کې خپرې شوې، هغه لنډمهالې وې. د ده مجلې چې وې تر اوسه پورې چلیږي، کتابتون لري، ټولنه لري، اوس لسګونې ځوانان روزي، لسګونې ځوانان ملګري پیدا کړل. دا د افتخار ځای دی.
د غونډې په پای کې ذبیح الله احساس ته د درناوي په موخه د کتابخار ادارې لخوا پګړۍ ور په سر او د پکتیا میډیا سنټر لخوا ستاینلیک ورکړل شو. د لټولو مننه وکړه او وی ویل
کتابخار څخه له خپلو کابل مشتو ملګرو څخه له ټولو ملګرو څخه مننه. زه فقط دومره وایم چې یو بل بوج را باندې شو، د خلکو یو بل احسان را باندې شو. چې کور ته ځم نو ادې ته به وایم چې دواره ته وکړي چې دا احسان پوره کړه.
پیغلی سندرغاړې برېښنا امیل د غونډې ګډونوالو ته د ذبیح الله احساس شعر ترنم کړ چې تاسې دلته اورئ.
نور میلا نظر سترګې واړوا، نور میلا نظر سترګې واړوا، ګور لتی غر سترګې واړوا، تا چیرې قتل زما خو پام نه وو، تا چیرې قتل زما خو پام نه وو، خېدې بیا لسره سترګې واړوا، خېدې بیا لسره سترګې واړوا، ګور لتی غر سترګې واړوا، پریږد چې شی باپ کې ځان و ګورم، پریږد چې شی باپ کې ځان و ګورم، هو پریږد چې شی باپ کې ځان و ګورم، پریږد چې شی باپ کې ځان و ګورم، وخوغه تل برا سترګي واړوا، ګور لدی غرا سترګي واړوا، ستړې دې تیارو لخر راغلم، ستړې دې تیارو لخر راغلم، زما د کلیل مرا سترګي واړوا، زما د کلیل مرا سترګي واړوا، ګور لدی غرا سترګي واړوا.
په هلمند کې دغه ولایت د هنرمندانو او ممثلانو د کار د ستاینې لپاره یو غونډه وشوه. د دې غونډې حال د الیاس دایی په ریپورت کې اورئ.
د هنرمندانو او ممثلینو د ستاینې دغه غونډه د هلمند د اطلاعات او کلتور د ریاست په مرسته رابلل سوې وه. د ستای غونډې په پیل کې د هلمند د ممثلینو او هنرمندانو د کار او فعالیت پر روان بهیر بېلابېلو کسانو خبرې وکړې. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار د هلمند پر ناامنه مځکه د ممثلینو او هنرمندانو فعالیت او کار وستای. مظلومیار وویل
خپل په ډېر بد حالت کې ژوند کوي، خو د نورو د پیړیو دپاره د ژوند لارې روښانه کوي. زموږ هنرمندان او زموږ ممثلین شایم، خو زه نه پوهېږم چې د دې دومره ښېګڼو سره سره زموږ هنرمند زموږ ممثل ولې په خپله جامعه کې لکه څنګه چې ښایي هغه چې نه دي ځلېدلي.
په دې ستای غونډه کې په هلمند کې تکړه هنرمند حبیب الله شباب، فرید خوشحال، تکړه ممثل عصمت الله افغان او هغه ډله وستایل سول چې په محلي سطح په فلمونو، هنري او تمثیلي پارچو کې برخه اخلي. د هلمند ولایتي شورا د فرهنګي کمیټې مسؤول عطا الله افغان او د هلمند د ژورنالیستانو مشر زین الله ستنگزي په خپلوار خبرې وکړې. دوی دواړو د ممثلینو او هنرمندانو کارونه وستایل. زین الله ستنگزي وویل د هلمند هنرمندانو او ممثلینو په کارونو کې موجودې نیمګړتیاوې د هغوی اقتصاد او فعالیت د دولت او مرستندوی ټولنو نه پاملرنه ده. عصمت الله افغان چې د تیرو لسو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې تمثیلي پارچې او په محلي سطح تلویزیوني تمثیلي خپرونې پر مخ وړي وایي په یوه لونګۍ او تقدیرنامه د دوی ستونزې نه اوارېږي. افغان وایي په خپل هنري ژوند کې ګڼ شمېر فلمونه او اصلاح راوړونکي تمثیلي پارچې جوړې کړي دي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته او ستاینه نه ده ترلاسه. افغان وایي د هلمند ممثلین او هنرمندان د الفاظو پر ځای عملي مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري.
دغه ستاینلیکونه نو موږ ته زما په فکر پایده نه کوي که نه. زما یوازینۍ هیله د لوړپوړو چارواکو څخه او د خلکو څخه دا ده چې د ممثلینو سره اړه اړخیزه کومکونه وکړي. موږ دغه ستا مېړانې ته سلام فلم چې ما جوړ کړي پروش کال بازار ته راووتئ، په دې کې په اتو نو ولسوالیو کې موږ کار وکړي، د خانشي نه څه در سنګي نه څه در ګرمسیله څه در دیشو پورې چې موږ په دې فلم کې کار وکړي. ټول ولسوالۍ موږ ته مین کتل، موږ ته طالب کتل، موږ ته ډېر خطر موږ پر سر اخیستی، خو هغه فلم موږ په دې ناخواله کې جوړ کړي، نندارې ته مو وړاندې کړي، لمندوال او په ټول افغانستان کې کتل کېږي. خو تر اوسه پورې موږ یو قومندان نه یې راغوښتي، تر اوسه موږ یو والي نه یې راغوښتي، تر اوسه موږ یو ښاروال هېڅ چا د دې هلمند نه یې راغوښتي، یو چا نه یې کښېنولي چې شابش دا فلم جوړ کړي. موږ پرمختګ په دغه رقم باندې نسو کولی.
دوی وویل په هلمند کې په لسګونو ځوانان د هنر او تمثیل په برخه کې کار کوي او اکثره د دوی په خپل شخصي په تمثیلي پارچې او هنري فلمونه جوړوي، خو تر دې دمه د تمثیل او هنر په برخه کې د کومې ادارې لخوا معلوم ملاتړ نه دی شوی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د جغرافي د علم په برخه کې تر ټولو مفصل کتاب چې تر اوسه پورې په افغانستان کې چاپ شوی دی د لیکوال او محقق احسان الله اریانزي د نړۍ هنداره نومي کتاب دی. شاغلی اریانزي پریکړه کړې ده چې دغه کتاب ته بیا کتنه وکړي او په همدې مناسبت د مختلفو علومو د پوهانو یو غونډه رابللې وه. د دې غونډې په باره کې د خان محمد سیند د رپورت د اورېدو بلنه درکوم.
که څه هم د افغان لیکوال او ژورنالیست احسان الله اریانزي کتاب د نړۍ هنداره پخوا هم چاپ شوی، خو لیکوال پریکړه کړې چې په هیواد سیمه او نړۍ کې د بدلونونو او پرمختګونو په پام کې نیولو سره دغه کتاب یو ځل بیا هم چاپ کړي. په دې مقصد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تاریخ، جغرافیې، سیاست، اقتصاد، ټولنیزو چارو او ادبیاتو د استادانو او متخصصینو یو علمي مسلکي ناسته جوړه شوې وه څو د نړۍ د هندارې تیرې نیمګړتیاوې پوره او لا انکشاف ورکړل شي. سره له دې چې ماهرینو د نړۍ هنداره یوه ستره معلوماتي منبع وبلله، خو په تیر چاپ کې یو لړ نیمګړتیاو ته هم اشاره وکړه او هیله وکړه چې په نوي چاپ کې تکرار نشي. د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړي ډاکټر شریف زدران وویل
باور لرم چې په نوي چاپ کې بعد افغانستان پر اداري ویش د حکومت پر طرز او په پارلمان باندې نوي خبرې شوې وي، ځکه د افغانستان ولایتونه او ولسوالۍ زیاتې شوې. په لومړی چاپ او لومړی ټوکې د خوست ولایت د دوو ولسوالیو نمونه ذکر شوي نه دي. یو شمېر تخنیکي، کمپیوټري او علمي تېروتنې اصلاح کړې. بله شکه د نړۍ هنداره یو لوی دایرة المعارف دی، نو ځکه لازم لیدل کېږي چې په دې برخه کې د اکاډمۍ او پوهنتونونو د استادانو مرسته وغوښتل شي.
د احسان الله اریانزی تالیف د نړۍ هنداره د نړۍ د پنځو وچو آسیا، اروپا، افریقا، امریکا او استرالیا د ټولو هیوادونو د تاریخ، جغرافیه، فرهنګ، اقتصاد، سیاست، نفوس او پرمختګونو او داسې نور حالات او بدلونونو په اړه معلومات ورکوي. متخصصین وویل د نړۍ هنداره کولای شي چې له څېړونکو سره د نړۍ د ټولو هیوادونو په هر اړخیزې پیژندګلوۍ کې مرسته وکړي. دا کتاب اوس 15 ټوکه او سباند 6000 مخونه لري. د مؤلف په خبره په دې کتاب کابو 30 کاله زیار ایستلې ده. ښاغلی اریانزی وویل د نړۍ هندارې په نوي چاپ کې به د متخصصینو نظریات او پیشنهادونه په پام کې ونیسي.
اوس چې کوم کار پر روان دی او دا کتاب نوی کیږي او په هغې کې دوه فصلونه زیات شوي، یو د ټولنیزو پرمختیا چې په هغې کې پوهنه، لوړ تحصیلات، رسنۍ، روغتیا، ښځې، قانون، دا مسایل راغلي، یو هم د هر هېواد او د افغانستان د روابطو تاریخ او اوسنی حالت. ما لکه یو امتور لیکوال دا کار کړی دی، نو ځکه زه د جغرافیې د هر عالم او د هر متخصص نظر سل په سل کې پام کې نیسم.
اریانزی دا هم وویل د کتاب په چاپولو کې ورسره دولتي ادارو نه یوازې دا چې مرسته نه ده کړې، بلکې علاقمندي هم ورسره نه ده ښودلې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
ځوان ساينس پوه فهیم سپینغر په تیرو 15 کلونو کې د ساينس پوهنځي 2 کتابونه په پښتو ژباړلې دي. د او ملګرو یې د ساينسي کتابونو د ژباړې لپاره د زرغون په نوم یو مرکز جوړ کړی دی او په دې وروستیو کې د افغانستان د طبیعي علومو ټولنه هم تاسیس کړې ده. له فهیم سپینغر سره د ده او د ده د ملګرو د هڅو په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. فهیم سپینغر وایي
موږ تر دې دمه د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځی اکثرا درسي کتابونه او منهجي کتابونه ژباړلې دي چې ډپارټمنټ وار چې د بیولوژي ډپارټمنټ، د فزیک ډپارټمنټ، د کیمیا ډپارټمنټ او د ریاضي ډپارټمنټ کتابونه دي او اکثرا د مسلینو تر لاسونو رسیدلې دي او عملاً استفاده ترې کوي او ځینې څو څو واره چاپ شوي دي او اوس په ډېره نږدې راتلونکي کې به موږ د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي ټول درسي کتابونه پښتو ژبه ته راوړو.
ښاغلی سپینغر، اول د خپلو کارونو پیسې کې راته وایه، خپل دې تر اوسه کوم کتابونه ترجمه کړي دي؟
ما تر دې دمه عمومي کیمیا د پوهان ډاکټر محمد عارف تڼیوال او عالي ریاضیات د پوهان ډاکټر محمد انور غوري او د ریاضیات تاریخ د پوهان ډاکټر محمد انور غوري زمنن بیگ بانک چې ور رساله ده ستره چودنه د نړۍ د تشکل یا د نړۍ د مستراتک په اړه ده، هغه مژباړلی دی په انګلیسي ژبه ده. او یو بل کتاب چې بریف هیسټري آف ټایم دی اصلا، دغه هم ژباړل شوی دی، متاسفانه چاپ شوی نه دی دا وروستی کتاب او د بیگ بانک.
تاسو د زرغون د څېړنې او ژباړې یو مرکز جوړ کړی دی، تا او ستا ملګرو د دې مرکز پیسې کې او د فعالیتونو پیسې کې مو سره ته وایست؟
دا مرکز موږ تقریبا 4-5 کاله مخکې کله چې زه محصل وم او د خپلو ملګرو او دوستانو سره م جوړ کړ، فکري ملګرو سره، دا من حیث د ضرورت موږ ایجاد کړ. ځینې محصلین د ولایت څخه چې راتلل کابل پوهنتون کې په ژبه به حاکم نه وو او د همدې کبله د قدر نه لوېدل، د علمي قدر نه لوېدل، نو موږ وغوښتل چې دغه کتابونه ورته په پښتو کړو څو دغه درس هم زده کړی شي او په ساینس پوهنځي کې. او موږ تر دې دمه توانېدلې یو چې ساینس پوهنځی نو په ډېر نږدې راتلونکو کې ساینس پوهنځي کتابونه خلاص شي او وروسته له دې موږ نورو پوهنځیو ته ورځو، لکه فارمسي ته ورځو، انجینرۍ ته ورځو، داسې کمپیوټر ساینس ته ورځو.
دا د زرغون د څېړنې او ژباړنې مرکز په دې 4-5 کلونو کې چې فعالیت یې کړی دی، تا او ستا ملګرو 2 کتابونه به ترجمه کړي؟
د 10 عنوانونو شاوخوا کې مو کتابونه ژباړلي دي او چې 12 جلده یې چاپ شوي دي او باقي چاپ ته انتظار دي.
تاسو ویل چې د ساینس پوهنځي کتابونه تقریبا کوم چې لازم وو او په پښتو نه وو هغه پښتو کړي دي او بیا به نورو پوهنځیو ته لاړ شو. ساینس پوهنځی خو یو پراخ پوهنځی دی، بیولوژي بیله دنیا ده، فزیک بیله دنیا ده، ریاضي بیله دنیا ده، آیا ټول مختلف علوم ډیر نوي کتابونه پکې ډیر نوي تدریسي؟
بالکل، موږ ما مخکې وخت اشاره وکړه چې موږ تدریسي کتابونه، درسي کتابونه ژباړو، منهجي کتابونه ژباړو، او هغه مقدار کم دی. تقریبا په هر ډپارټمنټ کې 10 عنوانه کتابه شاید تدریسي په څلورو کلمو. موږ تر دې دمه شل جلده کړي دي او دغه ژمی موږ د ځینو دوستانو سره غږېدلی یو، د ځینو مسلک ملګرو سره غږېدلی یو، او پلان هم داسې جوړ کړی دی چې تر حمل میاشتې پورې، یعنې دغه ژمی موږ باید ډېر اعظمي کار وکړو او تر حمل میاشتې پورې دغه ساینس پنځه کتابونه اکثرا سم او معیاري وژباړل شي.
شغله سپینغر، کله چې یو علمی کتاب پښتو کیږي نو ډیر وخت د اصطلاحاتو خبره هم وي، د اصطلاحاتو په پیسه کې مختلف بحثونه کیږي. ځینې خلک وایي چې انګریزي اوس نړیواله ژبه ده، کوشش دې وسي چې هغه علمي اصطلاحات په هغه انګریزي کې وساتل سي، ځکه چې دغه اوسني ځوان ساینس پوهان که خپل تخصص ته ادامه ورکوي، که خپلی پوهی تا پرمختګ ورکوي، نو په نهایت کې بیا هم مجبوریږي چې انګریزي کتابونه ولولي. نو دا اصطلاحات زده یې مخکې تر مخکې. ځینې بیا وایي چې نه، درې پښتو سي دا اصطلاحات، چې بیا پښتو کیږي بیا په هغه کې هم ممکن مختلف نظرات وي، یو کلمه څو قسمه وژباړل سي یا ممکن مبهمه ژباړي. تاسو په دې کې بیا څه نتیجې ته رسیدلی یاست؟
د موږ کار تر اوسه پورې د مفاهیمو ترجمه ده، خو د اصطلاحاتو ترجمه نه ده، ځکه هغه سخته وي اکثرا او د ژبه متخصصین غواړي، علاوه په دې چې د مسلک متخصصین باید وي، د ژبه متخصصین وي، باید هغه د کلمې ذوق پکې یا د اصطلاح ذوق ډېر مهم دی چې کومه کلمه وکارول شي، یعنې کلمات چیرې ژباړل کیږي باید ښې او سمې معناداره، یعنې موږ مفهوم ته ورته کلمات انتخاب شي.
شغله سپینغر، ځینو نورو پانځیو کې هر استاد که هر چېرته درس ویلی دی هغه اصطلاح راخیستې ده، یو توحید په نظر نه راځي، نو ډېر امکان لري چې د ساینس په پوهنځي کې به هم داسې یي. ځینې به په روسیې کې تعلیم کړی، ځینې به په جرمني کې تعلیم کړی، ځینې به له هندوستانه شاید راغلي. څنګه تاسو له دې متفاوتو اصطلاحاتو سره نه مخامخ کیږئ؟
بالکل مخامخ کیږو، موږ اکثرا مخامخ کیږو. ما پخپله یوه میاشت مخکې په یوه طرحه کار کوي چې موږ یوه داسې ډکشنري په هر مسلک کې، فزیک کلی ده، کیمیا کلی ده، په بیولوژي کلی ده، او په ریاضي کلی ده، د دغې برخې د متخصصینو سره په ګډه یو واحده ډکشنري جوړه کړو چې پوهان صاحب تڼوال یې هم وکاروي، او پوهان صاحب جمدر یې هم وکاروي، او ډاکټر صاحب انور غوري هم وکاروي. په دې باندې مو کار روان کړی دی، استادان مې تر ډېره دې ته قایل کړي دي چې په دې کار وکړي، او تقریبا د 200 شاوخوا لغات مسلکي کلمې مو ژباړلې هم دي، یعنې واحد کړي مو دي. مثلا ځینې شیان په مختلف کاریږي، هغه ټول مو کار پرې کړی دی چې واغه شي، استادان سره ګډ شي او یوه کلمه جوړه کړي،
د علمي اصطلاحاتو یو توحید رامنځته شي. شغله سپینغر، تاسو سربیره پر دې چې د زرغون د څېړنې او ژباړنې مرکز هم جوړ کړی دی او کار پکې کوي، په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د طبي علومو ټولنه هم جوړه کړې ده، تا او ستا ملګرو د دې ټولنې پیسې کې یو څه وایست؟
د افغانستان د طبي علومو ټولنه چې سږ کال ایجاد شوه، او د افغانستان اکثره پوهان هم د دې برخې فعالین زموږ سره دي، او د دوی سره په همغږۍ موږ دا ایجاد کړه. دا به په مجموع کې د ساینس د خطوب لپاره کار کوي، ساینسي حوزه کې به فعالیت کوي. ګورئ، د ساینس د خطوب هدف ما څه و؟ هدف دا و چې تعلیم تربیه هم کار کوي او ساینس پنځه هم کار کوي، دواړه معلمین فارغوي ټولنې ته. تر هغه کې چې د ساینس پنځه وظیفه دا ده چې ټولنې ته ساینټیست او هغه کسان د ساینس په برخه کې فارغ چې هغه څېړنې کوي او تحقیقات کوي، او متاسفانه د افغانستان د ساینس پنځه هم معلمین فارغوي ټولنې ته. دغه باید تفکیک وشي. دا ټولنه به دولت دې ته بیوراوبولي چې ساینس برخه کې قوي لابراتوارونه ایجاد کړي. ساینټیست په ټنډه باید معلم نه وي لیکل شوی، تعلیم تربیه وظیفه باید تعلیم تربیه ته ورکړل شي. تعلیم تربیه ساینس پنځه باید ساینټیست ورزي، او په دې برخه کې باید فعالیت وکړي. د افغانستان هم موږ غواړو چې د افغانستان ساینس پوهان د همدې ټولنې د طریقه د نړۍ ساینس پوهانو سره وصل کړو، او نظریات شریک کړو ورسره. لکه شته ځینې پوهان شته دي چې باید ساینس په وضعیت ساینس کوم خواته روان دي، د افغان پوهانو سره باید وغږیږي، چې هغه د سکایپ ته طریقه وي یا ویډیو کانفرنس وي یا عملا موږ ور وغواړي. لکه سټیفن هاکینګ او چای کاکو د کسانو سره باید، متاسفانه د افغانستان ځینې ساینس پوهان نوم سره نه دي بلد، او دا د ساینس برخه په نن نوابغ دي.
شغله سپینغر، په دنیا کې دا خبره ډېره کیږي چې پوهنتونونه باید د علم د تولید مرکزونه وي، یوازې د مدارکو د ورکولو مرکزونه باید نه وي، چې پلانې ته لیسانس ورکړو، پلانې ته د ماسټري ډیګري ورکړه، پلانې ته د پی ایچ ډی ډیګري ورکړه، بلکې دوی خپله باید علم تولید کړي، او داسې علم تولید کړي چې هغه د ټولنې په انکشاف کې برخه ولري دغه سه مفهوم په ذهن کې دی
بالکل نو هدف دغه دی ګورې مو پنتونونه میموري او چپونه فارغ دي فقط فرمولونه ور مغستور پچ کری کی فکر نو ول کول کی یعنی نو هیڅ فزیک هو یا هیڅ ریزی هو د منطقي د سیمه د ریزی په سره مقایسه کی حتی د ماده متعلم سره مقایسه کی
او حتی په سیمه کې هم وزیر ډیر شنه دی سو وخت مخته دغه د دنیا شپه هنتونونه یو ځل بیا حساب سول 1500 شپه هنتونونه نو د پاکستان په پانتونونو کې صرف یو پانتونو قائد اعظم یونیورسيټي دا غسوا په دې 1500 کې راغله هغه چې ما درجه وکړه 1499 درجه وا او تاسو دا مې هم ولوستل چې په دې تیرو څو کلونو کې د دنیا په 1500 شو پانتونونو کې د پاکستان یو پانتون هم نه راغله ګومان کوم حتی د سیمه وضعیت هم ډېر شنه ده
او سیمه هم د ساينسي لحاظ او په علمي لحاظ سم روانه نه ده په منطقه کې ځینې وچ تعصبات باعث شوي دي چې دغه پروسه د علم د پرمختګ پروسه د پستیا او استحقاق سره مواجه شي مشخصا په افغانستان کې غواړم د بیان کړم وروسته په سیمه کې قیاس کو بیا په افغانستان کې تر دې دمه پورې نه دولت او نه رعایت ساینس نه دی خپل کړی او ساینس دربار ته نه دی بوله موږ ګورئ انګلند کې وایو چې نن فزیک مخکې دی نیوټن د دربار کې ځای ورکړل شوی و نو طبعا پرمختګ کوي دربار ساينس منلای او ساينس ته وادار ورکړ دربار باید شو چې رعایت باندې یې مومن نو شاید په سیمه کې هم د مشکل دربار ساينس نه خپل او رعایت یې په قدر نه پیږي ټول باید کیږي
شغل سپین غر د افغانستان د طبي علومو د ټولنې د اهدافو پیسې کې یو څه ډېری خبرې وکړي
ک په ټوله کې وایو موږ غواړو کوم دغه ساينسي حوزه کې فعالیت ولرو یعنی دا چې هغه په اصطلاح په ساينسي حوزه کې ښه کوو او بد نه کوو نو موږ لومړی سر کې د افغان ساينس پوهانو راټولول منسجم کول او بسچ کول د موږ ته مهم دي ځکه په راټولولو کې باید د کومې چیزې نظریات تبادله شي او د خپل د نظریات تبادله د فکر د ودې لپاره د ساينسي فکر د ودې لپاره د پوهانو ترمنځ د ډېر مسره ده او ګټه کوي او زمنن د نړیوالو پوهانو سره موږ غواړو دا پوهان منسجم کو نړیوالو ټولنو ته ورمعرفي کو نړیوال کانفرنسونو کې اشتراک وکړي او د مکاتبو کریکولم د ساينس برخې او زمنن د پنتونونو کریکولم د ټول ناقص دی سر تر پای نه پسته په دغه باندې کار کوي چې د افغانستان ټول متخصصین د ساينس برخې راټولېږي او په دې کار کوي او ځینې هغه کسان چې په ساينس برخه کې استعداد لري یعنی د ساينسي فکر لري هغه ته د سکالرشپونو د امکان ته حد د سکالرشپونو برابرول چې موږ نړیوال ټولنه سره کېدل یو تر دې دمه او اکثرا وعده کړې ده چې موږ به دا کار درته کوو په مکاتبو کې موږ غواړو چې هغه زده کوونکي تشخیص شي چې د ساينس فکر ورسره وي ساينسي فکر ساينسي تفکر کړلای شي تر ډیره موږ تحصیل کرده ساينسي تحصیل کرده لرو ساينسي مفکرین نه لرو نو موږ د مکتب کې ساينسي مفکرین را پیدا کوو او هغه باندې سرمایه گذاری کوو په دغه رقم او هغه غواړو ولګو د درس ته دمه لپاره او ځینې کسان سره موږ کېدلی یو ټولنه سره کېدلی یو ځینې طرفونه سره کېدلی یو خوشبختانه دوی موږ ته تر دې دمه ټټر وهلای دی ان شاء الله څه به وکړي
کامیاب اوسئ ځینې انسانان په خپل صفت نه مړی شي او دا ارزو ورسره یې چې تر هر چا دی بر او بیل وي بی. خو څرنګه چې هر څوک د دیکتاتورانو غوندې زور نه لري نو د ځان د غټولو او ستایلو ارزو یې په زړه کې پټه پاتې شي د ترکمنستان پخوانی دیکتاتور سفرمراد نیازوف امر کړی و چې د میاشتو نمونه دی بدل شي او ځینې میاشتې دی د کورنۍ د غړیو په نومونو یادې شي په شمالي کوریا کې تازه تازه امر شوی دی چې ټول هغه کسان دي نمونه بدل کړي چې دغه هیواد د دیکتاتور غوندي کیم جونګ اون نومیږي دغه حکم ځکه شوی دی چې دیکتاتور باید په هر شي او حتی په نوم کې له نورو خلکو بیل وي نور حال وشما رشیدی را کوي
په شمالي کوریا کې حکومت امر کړی دی چې ټول هغه کسان چې دغه هیواد د مشر غوندي کیم جونګ اون نومیږي په ځانونو دي نور نمونه کیږي د جنوبی کوریا د دولتي ټلویزیون کی بی اس ل رپورت سره سم د شمالي کوریا حکومت فیصله کړې ده چې له دې وروسته عام خلک د اجازه نه لري چې د ملک د مشر غوندي کیم جونګ اون ونوميږي شمالي کوریا د تورته حکم د خپل دوه مخکنیو لیډرانو په وخت هم کړی وو د شمالي کوریا د اوسنی مشر پلار کیم جونګ ال چې تر زوی لمخه د ملک مشر وو د خپل قدرت په زمانه کې حکم وکړ چې په ټول هیواد کې دی بل هیڅوک کیم جونګ ال نه نوميږي د غرض د شمالي کوریا د وسنی مشر نیک کیم ال سونګ هم چې په خپل ژوند کې د شمالي کوریا د واکمن کومونست ګوند مشر او د ملک لیډر او امر کړی و چې ټول هغه کسان د نور نمونه ځانونو ته غوره کړي چې نوم یې د غوندې دی. د شمالي کوریا د اوسنی حکومت په حکم کې راغلی دی چې په هیڅ نوزیږ ماشوم باندې باید کیم جونګ اون نوم کې نه ښودل شي، ځکه دا د ملک د رهبر نوم دی. دغه راز ټولو هغو کسانو ته چې کیم جونګ اون نومیږي حکم شوی دی چې هم په خپلو اسنادو او تذکرو کې خپل نومونه بدل کړي او هم په خبرو اترو کې ځانونو ته کیم جونګ اون ونه وایي. د شمالي کوریا د اوسنی لیډر کیم جونګ اون پلار کیم جونګ ایل درې نیم کاله پخوا په 2011 کې امر کړی و چې د ده نوم دی یوازې د ده وي. کیم جونګ ایل له دغه امر وروسته یوازې څو میاشتې نور ژوندی و او د 2011 کال په 12 میاشت کې ومړ. د کیم جونګ ایل له مړینې وروسته د هغه زوی کیم جونګ اون د شمالي کوریا مشر شو. دا معلومه نه ده چې په شمالي کوریا کې به څومره کسان کیم جونګ اون نومیږي او اوس به مجبور وي چې ځانونو ته نوي نومونه انتخاب کړي، خو کیم په کوریا ټاپو وزمه کې ډېر عام فامیلي نوم دی او دغه راز ډېر کوریایان جونګ اون نومیږي.
اناهیتا روحی د افغانستان د ځوان کهول د سر د قطار په شاعرانو کې حسابېږي. دا په جرمني کې اوسي خو کار د افغانستان د فرهنګ لپاره کوي. د تر اوسه پورې د ماشومانو لپاره څو کتابونه پښتو کړي دي. په وروستیو ورځو کې د اناهیتا روحی د شعرونو او ادبي ټوټو کتاب چې تربتې چیغې نومیږي له چاپه راووت. دغه کتاب زموږ همکار عمان نیازي لوستی دی. له ښاغلي عمان سره د اناهیتا روحی د شعرونو په باره کې د خبرو د اورېدو بلنه درکوم.
مننه غزنفر صاحب، زه به مې د چشمې ولګوم. دا کتاب چې د 242 مخه ده او د شعرونو ترڅنګ ادبي ټوټې هم دي. 143 مخه شعرونه دي او پاتې نورې ادبی ټوټی دی. ما دا کتاب ولوست. البته زه د دوی له شعرونو نه علاوه دا څوک چې لنډکی شعرونه لیکي دا زلولمه ډیر کمالونه لري. اول چې ما ورته پام سوی دی سره دی چې دا دلته نه ده او اروپا کې اوسي. دا په زبر ډیره مسله ته ده.
هغه خلک چې ډیر کلونه په اروپا او امریکا کې تیر کی بیا که دوی نثر لیکي او که شعر لیکي ورو ورو دی اکثرو ته پام سي چې هغه جوړښت دی ژبه بیا د پښتو نه وي، نحوه یې د پښتو نه وي. خو سره له دې چې دی ډیرو مرحله تیر کو خو ژبه یې ډیره پښتو ده.
یو خو دغه ده، یو بل ده د موږ خلک چې له کلیو راسي دلته دغه د ښار د مامورینو ژبه کوي. دای بیا بل جنجال ده. دی عمر هم په کابل کې تیر کړی، بیا له کابله تللی ده اروپا ته. نه د مامورینو ژبه لري، نه هم هغه ژبه چې نه د باختر اژانس ژبه ده او نه هم د مامورینو. بل شی چې د ما ورته پام سو د موږ په دې شاعري کې چې ما کتلی دي ډیر کم وخت مې داسې اورېدلی دي چې یو څوک د یو شی در باندې واوري. ډیر کم وخت مې اورېدلی دي چې یو څوک د یو شی در باندې لمس کړي. د دې برخلاف د دې په شعرونو کې ډیر ځله داسې شیان شته دي چې هغه غواړي په تا یې لمس کړي. دا د دې د شعرونو بل کمال ده چې البته زه ورته متوجه سوی یم او د موږ په شعرونو کې دا شی ډیر کم ده. فرضاً ځینې شعرونه دلته دي چې کداسې چې دغه سم مسایل هم ستدي او ځینې نور موضوعات هم ستدي پکې چې هغه موږ په شاعرۍ کې تقریبا نه وي دي. وای فرضاً رګونه مې په زوره یې سر کړي ګنې نن ټول در روان. د دې په شعر کې دغسې ګڼ مسایل ستدي چې علاوه له دې چې د موږ مختلفو حواسو ته دا مخاطبه ده، د دې بل کمال دا ده چې په شعرونو کې فعلونه بدلوي رابدلوي. فرضاً موږ وایو اوبو وڅڅېدي، دا نه وایي چې اوبو وڅڅېدي، دا وایي اوبو والوتي. له هغه متعارف حالته یې باسي. او زموږ اکثره شاعران ما لیدلی دي چې دا کار کوي اما په دې کې بریالي نه وي. کله دا شی هنري منطق سم وي، کله نه وي. دا یو له هغو شاعرانو نه ده چې ما چې څومره د دې شعرونه لوستي دي داسې څه مې نه دي پکې احساس کړي چې دغه نثر لګېږي.
دا ژبه ناشنا کوي.
بله،
خو داسې ناشنا کوي چې هنري منطق پکې وي.
بالکل همدا خبره.
ښاغلی عمان، تاسو د دې په کتاب کې دغسې یو مثال هم پیدا کړئ او زه به له دې فرصته استفاده وکم او اوریدونکو ته به یو مثال ورکم. په بیړۍ کې که موږ سپاره یو، موږ آزاد یو چې بیړۍ هرې خوا ته بیایو، خو له بیړۍ راکوزېدی نسو. په سمندر کې مو بیړۍ روانه کړې ده، دا اختیار لرو چې بیړۍ په هره خوا بوزو، خو په عین حال کې قوانین هم شته او هغه قانون دا دی چې له بیړۍ نه د باندې پل نه شي اخیستی، سمندر کې دا ژبه نه آشنا کوي خو یو منطق په چوکاټ کې کوي.
بالکل، یو ځای مې لوستی و وای دا کلمې چې دي او مفاهیم چې دي دا لکه یوه کورنۍ داسې دي دغه که سره بېلیې او د یوې کورنۍ بېلیې او په بله یې وده یې د دغو ترمنځ به یو منطق وي یعنی چې سره بېلېږي نه په اسانه خو چې بېلیې یو هنري منطق به ورته پیدا کوې که نو دغسې خلک نه در سره مني موږ وایو د آسمان شنه ګمبازه و دغه ګمبازې ته که بیا که بل یو داسې شي ته ګمبازه ورکوې چې ګمبازه نه ورسره جوړېږي بیا نو نه کېږي
تاسو د دوی په شعرونو کې یو مثال راکړئ
وای ته نه وې موږ بېرته راستانه سو زه او یوازیتوب دواړه لاس په لاس په تا غږېده
زه او یوازیتوب
په تا غږېدو
یوازیتوب ته یې هم ساه ورکړې ده انساني شخصیت یې ورکړی دی او دا هم د ژبې ناشنا کول دي نو ښاغلی عمان تاسو تر اوسه وویل چې یو د اناهیتا روحي کمال داری په شعر کې چې یو په ژبه مسلطه ده بلې ژبه تصویري او حسي ده او بل د ژبې د ناشنا کولو د کلام د ناشنا کولو په کار کې کامیابه ده په دغو درو خصوصیاتو سربیره خو به نور خصوصیات هم لري خو که کیدای سي د دوی یو دو درې شعر اوریدونکو ته ولولې په دې وخت کې نوري خبرې به بیا کوو
وجود می راڅڅیږي له څرمنې ما یې څاڅکو ته تڼاکې لپه یخي
تڼاکه لپه ایښې ډېر لي
په تناره کې هغه اوړه چې نه یې رسېدلې څڅیږي ګوره دا یې ډېر عجیب راخیستې دي وایي زړه مې در پسې وڅڅېد لکه بېسېکه اوړه چې تناره ته څاڅي
ډېر لي دا یو پاینه حل کې وړې رشه کلیواله تجربه هم ده
دا هغه هم ده او د دې تر څنګ دغه څڅېدل او هغه د نعراسه شي څڅېدل دا بیا فرق کوي فرزن هغه خو داسې یوه بېسېکي ده چې دا نه ده رسېدلې اما دلته د ضعیفوالي د ناتوانۍ حالت ده دا عجیبه دغه ده هغه له نارسي څڅېږي او دا چې له ضعیفوالي
لظافه
هو دا لظافه څڅېږي وایي توبه توبه نور قتل نه کوم د ډېرو ګلونو مرۍ مې پرېکړې بڼ سپېره سو ته پخلا نه سوې دا ډېر عجیب حالت ده د ګلونو وړل او دې یو عمر خواري کړې ده
او هغو ته بیا د قتل عنوان ورکول
هغه قتل بیا وایي په یوه ساه مې د لمر سرخي د اوبو له مخه وڅښله د لمر سرخي د اوبو له مخه وڅښله دغه مازدیګر کومو سمندري یا داسې ډېره پراخه ساحه اوبه وي د لمر چې پرېوځي او په غرغړه کېږي دغه وخت کې دغه ټولې اوبه سړی داسې فکر کوي ستکې
سرې شي
او د دې اوبو په یوه ساه څښل عجیبه ده
دا د لمر سرخي څښلې ده عمان صاحب
خو دلته یاده کړې داسې د اوبو له مخه
د اوبو له مخه چې کومه د لمر سرخي وه او د لمر سرخي لیدل کېږي څښل کېږي نه مخکې تاسې وویل چې دا فعلونه بدلوي د دې فعلونو د بدلېدو یو انداز دا هم دی یعنی هغه فعل چې سترګې باید پکې نقش ولري هغه ممکن ذایقې حس ته ورکړي هغه فعل چې غوږونه شاید پکې نقش ولري هغه ممکن پوزې ته ورکړي یعنی حسونه سره د یو بل په ځای استعمالوي
د هیسونه هغه معمول او موږ چې ورسره آشنا یو له هغه حالته یې باسي
ښاغلی عمان د اناهیتا روحي کتاب ما هم وکوت البته مخکې مې شعرونه اورېدلي وو یو بل کمال مې هم پکې ولیدو چې البته دغه کوم خبرې چې تاسو وکړې د دې ادامه ده دا خبره یا نتیجه ده پردی شی نه وي پکې داسې خبره نه وي چې تا مخکې هم اورېدلې وي
فرضاً یو ډېر لنډ شعر ده وای راته ووایه سترګو مې څه درته وویل
راته ووایه
سترګو مې څه درته وویل
ډېر علي
یعنی د سترګو یو بیل راز او نیاز ده او بیا
او موږ کنټرول نه پېلرو د روانشناسي هم دا تجربه تاییدوي زموږ سترګې افشا کوونکي دي یعنی که زه غواړم یوه خبره پټه هم وساتم په زړه کې خو که د ما سترګو ته څوک وګوري نو له هغه به نوري معناوې واخلي یعنی د ما د ارادې خلاف به د ما سترګې ځینې شیان افشا کړي
زه د خپل تجربې درته وایم په دې کور کې کله کله دا ماشومان مې ناروغ سي په اوله ورځ خو حال نه وایي دوی او زه د دې له د سترګو پوهېږم چې دوی ناروغان دي چې ورته وګورم زه ورته وایم مم ته ناروغ یې وایه نه یم مم خو که نه یې سبا ناروغېږي بیا مې اکثره وخت پام ورته کړی دی په سبا یې تبه یي البته ډیر 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 ښه راخیسته یې لنډ او ډیر بامانه را وړاندې کړه د اوبو غوندې پاسته لاسونه زه مې دعا ور سپارم
را وړاندې کړه د اوبو غوندې پاسته لاسونه زه مې
دعا ور سپارم دعا لپاره مو معمولا خپل لاسونه لپه کړي
موږ چې ماشومانو نو دا تاسو به هم شاید دا کار کړی و مانسب کاغذي کښتۍ به م جوړې کړې بیا به م په اوبو وسپارلې د ویالې بیا به هغه روانې وې بیا لکه یو شی چې چا ته لیږو یو سرنوشت چې چا ته سپارو یوه نقشه چې چېرته استوو دغسې یو مرموز احساس به را پیدا سو
خوبونه اوبو ته وایو او معمولا هغه خوبونه چې بل ته یې نسو ویلی اوبو ته یې وایو ما پخپله خپله ډېر خوند اخلم له اوبو او فکر کوم چې له اوبو سره به ډېر رازونه وي
او منصب اوبه خو د حیات بنیاد دی او ګمان کوم په اساطیرو کې په ادبیاتو کې په نکلونو کې په شعرونو کې په روایتونو کې اوبه ډېر مرموز نقش لري څو اړخیز نقش لري او ټول نقشونه یې له ژوند سره په ارتباط دي کله چې په شعر کې په ښه انداز کې په کامیاب انداز کې د اوبو ذکر وسي موږ ته ډېر نور څه هم را په یاد سي
وایي په شعر کې مې ځان مه لټوه خاموشي ته مې راسه چې ستا په نوم سندرې وایي
په شعر کې مې ځان
مه لټوه خاموشي ته مې راسه چې ستا په نوم سندرې وایي
ډېر عالي یو سند دی پاراډاکس ورته وایي یعنی دوه متضاد شیان سره یو ځای کول له هغو نه یو نوی شی جوړول او مقصد یې یوه مبالغه یي وایي ادرې ته لاړم چوپتیا چیغې وهلې دا یو پاراډاکس دی نو چوپتیا له چیغو سره ضد ده چې یو ځای کې نو د چوپتیا اوج سي دلته هم یو پاراډاکس دی او ډېر عالي
ما چې تجربه وکړه او ځینې شعرونه مې وکتل خصوصا دا لنډکي شعرونه دو شیانو ته چې دما په خیال ډېره دا شاعران باید توجه وکړي خصوصا هغه کسان چې لنډکي لیکي یو خپله د دې کلمو انتخاب ده دا شعر خو لنډ ده د کلمو انتخاب ته باید دقت وکړي چې کومې کلمې ورته مناسبې دي البته د انایتا په شعرونو کې دغه دقت ته دما ډېر پام سوی دي یعنی دا داسې کلمې ورته انتخابوي چې اړخ ورسره لګوي لکه تختې چې ځینې سره ورځي او ځینې نه سره ورځي
شغلی عمان استاد شپون یو ورځې ویل چې وایي د ادب ژبه البته واقعي ادب مطلب و وایي د ادب ژبه د ساینس تر ژبې دقیقه ده او د فرانسې د نولسمې پېړۍ لوی ناول لیکونکی او د نثر ډېر لوی استاد ګوستاف فلوبر وایي چې کومه خبره چې د تا په زړه کې ده صرف یکې یوه کلمه ده چې هغه خبره بیانولی سي ته به په هغه پسې ډېر ګرځې هره کلمه یې نسي بیانولی او ګمان کولی سو یا دا ویلی سو چې د لیکوال او د غیر لیکوال فرق هم د کلمو په انتخاب کې دی غیر لیکوال د مترادفو کلمو په منځ کې فرق نسي کولی ټوله ورته یو شی هغه فارسي کې څنګه وایي چې پیش جانانه ما کشمش و پندانه یکی است او لیکوال چې واقعي لیکوال هغه په دې پوهېږي چې د دغو مترادفو کلمو په منځ کې به کومه یوه
د انتخاب کې
نو تاسو دغه ویل غواړئ چې دا په دغه انتخاب شه پوهېږي
دا اصطلاح ده د زرګران دا ورته وایي وایي ریخت یعنی هغه زر څڅیي یا یو بل شی څڅیي بیا یو شی ځینې جوړوي ما داسې څه نه کړو احساس چې په دغه ریخت کې دی دی معلومداره یي دی د ښکاره سي یعنی بل شی دی ټول زر دي سړی داسې فکر کوي او یو لاس زر دي کله داسې چې کوټه زر یي نیم بیا بل شی ځینې بیل سي د دې ټول خالص زری او یو لاس زری د زرو کې هم فرق کی ځینې د یو وطنې ځینې ښې ځینې بیکاره یي دغسې مې او بیا ځینې نور شیان ورګاډي داسې احساس نه سي سړی پکې
کوي یعنی منظور دا دی چې کلام یې په یو اندازه پوخ ده
په یو اندازه بالکل خپل مضمون او موضوع ته په پام سره د دې کلمې انتخابیږي که کلیوال شیری نو هر څه هغه سي لکه مخکینی شعر چې مې درته وویل چې وای بلان می قتل کړو دا بیا بل فضا ده په دې کې بیا دا ډیره کلیواله نه وي دا د شعر بل کمال ده بل دا چې په لنډکیو شعرونو کې لنډې تخیل یې چې ده هغه ته دې ډیره توجه کړې ده او ما چې څومره د لنډکیو شعرونو د نمونې ولوستې دي او شعرونه مې لوستې دي ډیر کم داسې کسان دي چې دغو موضوعاتو ته پام کړی نو د ما په خیال د دې دغه وروستی کتاب چې ده ډېره یوه ښه تجربه وه، ده زما خپله ډېر زیات خوښ شو، ډېر څه مې ورنه زده کړل.